افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. وبرو چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د درې وژل شو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې چې د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د رول پر پیاوړی کېدو ټینګار کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د ټاکنو کمیسیون د مشرتابه غړي نوې شول. امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډې لاس توغندي وشتل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل منځي ټاکنو کې د کمیسیون نوی مشر مرستیال او منشي وټاکل. د دغه ټاکنو لمخې اورنګزیب د کمیسیون د مشر، مولانا محمد عبدالله د مرستیال او مسافر قوقندی د منشي په توګه وټاکل شول. دا خبره د ټاکنو کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وکړه. له دې وړاندې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د مشر، عصمت الله مال د مرستیال او رحیمی ظریفي د منشي په توګه فعالیت کوو. د میرمن نورستانی د کار موده درې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. دغه چارواکی ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. یا چارواکی د نوم نښودو په شرط ویلي چې د طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکي مرګ جوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب وایي
2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړې چې د ملکي تلفاتو هلته امکان وجود درلودل. که دشمن موازې سنګر معلوم کړي او راووځي دا جان ډېر په اسانۍ سره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یوناما د 2006 کال په راپور کې د 22 ملکي مرجوب لپلا پر افغان ځواکونو، 46 پر طالبانو او 8 پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي وننیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق مرخیل دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی. ځایي چارواکو ویلي چې پر دغو خزینه کارکوونکو برید د طالبانو کار وو، خو تازه داعش ډلې منلې چې دغه برید د دوی وسلوالو کړی دی. نن د دغو دریو کسانو جنازې هم په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې راپور لرو. د افغانستان د پوځ یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عظیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د 80 کلن عظیمی جنازه د محل د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ده او ټاکل شوی د شنبه په ورځ کابل ته راوړل شي. افغان کارپو احمد سیدی چې ښاغلی عظیمی سره کورنۍ اړیکې لري ازادي راډیو ته وویل.
یو سابقدار ستر جنرال و په افغانستان کې هغه وخت چې بجاین کابل ته رالی وروسته تقریبا په دې کالو کې د ازبکستان کې وو، فامیلیش په هالند کې وو، سکتې مغزي و که په تاشکند کې شفاخانه کې وو. نن سهار 3 بجې وفات شو.
سر جنرال نبی عظیمی د پاوس په اړه لیکنې هم کولې او د سردار داوود خان او دغه راز د خلق او پرچم ګوندونو لخوا د ثور د ومې په کودتاو کې فعاله ونډه درلوده. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي دغه هیواد کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې لږ تر لږه لس توغندي وشتل شوي دي. عراق کې د نړیوال ائتلاف ویاند ما واین ماروتونن د مارچ په 3 وویل دغه توغندي نن سهار په ځایي وخت 9:40 په الانبار لویدیز ولایت کې پر عین الاسد اډې لګیدلې دي. تر اوسه د مرګ ژوبل هیڅ راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه اډې کې عراقي او نړیوال ائتلاف هغه ځواکونه میشت دي چې له عراق سره د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې کېږي چې امریکایي الوتکو د سوریې ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو بریدونه وکړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی تر دریو نورو میاشتو با ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داس حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقېږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول کېدل.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړ درجه 19.2. هرات کې اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړ درجه 25.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40.5. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.2.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سادات ورور روخان سادات وایي خورې ډېر ارمانونه درلودل. هدفي وژنو په دې وروستیو کې ډېرې ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دفاع د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
کابل نن بیا د یوې هدفي وژنې شاهد دو، یو دینی عالم او د کابل پوهنتون استاد پکې ووژل شو. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو رول لا پیاوړی کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درې نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د تېرې ورځې په پیښه کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د دغو وژل شوو نجونو کورنۍ وایي د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي او غواړي چې عاملین یې پیدا او قانون منګولو ته وسپارل شي. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال د وژل شوي سعدیه سادات د جنازې مراسمو ته ورغلی او هلته یې د کورنۍ له غړو خپلوانو او همکارانو سره خبرې کړې دي.
دا غږ د انعکاس ټلویزیون د وژل شوي کارکوونکي سادیا سادات ته چې د تل لپاره خاموش شو. د ننګرهار اوسیدونکي سادیا سادات یې ویش کلنه وه او همدلته یې تر دولسم ټولګي زده کړې کړې وې او له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې د ترکی سیریالونو د دوبلې په برخه کې له انعکاس ټلویزیون سره په کار بوخته وه. سادیا په خپله د دوبلې تر څنګ د دوبلې د برخې د متن د ایډیټ مسؤلیت هم درلود. دغه ځواني مرګ انجلې تیر ورځ د خپلو دوو نورو همکارانو مرسل وحیدی او شاهناز روفي سره په یو وخت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو. د سادیا سادات رور روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال وویل خورکۍ ډېر نازولې خو دی ولوړ احساس خاوند وه او نن یې له یو عالم ارمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه د دې ویل چې زه به حقوق وایم او زه به دا کوم زه به هغه کوم. نو هر څه ارمانونه هغه تاسو ولیدل کور ته وسپارم. نه خو ارزي او هیله یې درلوده چې شروع کړي.
د سادیا ورور روخان وایي د ملالۍ میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیې د کورنۍ ټینګار دا و چې دنده پرېږدي، خو په خبره چې سادیې هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوي د خور لویه هیله یې دا وه چې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د یوې بېوسې کورنۍ غړی وه چې تر اوسه یې هېڅ چا ته کوم زیان نه دی اوښتی. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د یوې بېګنا انسانې په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي.
زیاتره د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه او خپل دغه وظیفې ته ځي، د خپل یو مړی روزي دپاره د رزق د ګټلو د خاطره ځي. دوی نو دا کوم هدفي وجنه دوی چې دي او دوی دغه ټولنه کومه چې ده نو ډېره یو بې طرفه ټولنه ده.
د سادیه خپلوان وایي په کار ده چې حکومت نور د رسنیو د کارکوونکو او په ټوله کې د ملکیانو د ژوند ژغورلو لپاره جدي شي. حاجی محمد اکبر وایی حکومت د ځان خوندیتوب لغه ملکیان لپاره مغرزولی او خلکو ته پکار ده چې د داسې پیښو په مهارولو کې خپلې مټې رابډ وهي.
خلکو مخنیوی وشي دا خو د عوامو لپاره ډېر سخت مشکلات ده چې یو سړی بازار کې اوس دوه کسه بېغرضه نور دام بېغرضه دوی چاته څه وایي؟ یو مړی رزق پسې وتلي والا رزق پسې کړی دا خو نه ټوپک لري نه هغه لري زنانه ده.
اخوا د سادیا ساده د دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او ژمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغېزه کړې ده.
ما ته یو کس ما هکه وروره مارې ها وایي دینه با تا وروره تا ویلې چې ډېرې خبرې کوي دینه با دو یوه خبره هم نه کوم خپل غږ پسې وویتالی والیکم.
ومو غوښتل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې تیره ورځ له دې سره په یوه وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووژل شوي د کورنۍ له غړو سره وغږېږو خو دوی د خپلو دلایلو له کبله خبرو کولو ته غاړه کېنښوده. په پرونۍ پیښه کې شاهناز روفي او مرسل وحیدی هم د انعکاس هغه کارکوونکي وي چې د همکارانو په خبره یې په کار پوهې او لایقې وي. شاهناز مرسل د شلو او دوه ویشتو کالو ترمنځ عمرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له دولسم ټولګي فارغ شوي وي. که څه هم د دغې مرګونې پیښې په اړه لا دقیقې څېړنې نه دي شوي خو د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د قاري بصیر په نوم یو تن د پیښې د عامل په تور نیولی او څېړنې ترې روانې دي. دغه پیښه په کور دننه او بهر له کلکو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. د ننګرهار د چارواکو په خبره ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې څو ډېر ژر د پیښې عاملین پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله ملاله میوند هم په جلال آباد ښار کې د خپل ډریور سره یو ځای په داسې حال کې چې له کوره دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شوه.
و هم اوریدل چې په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دغو درېو کارکوونکو د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو یې د دې ټلویزیون دغه درې کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړي وو. افغان چارواکو وویل چې د انعکاس ټلویزیون دغه درې کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدي په ډزو وژل شوې. یوه بله ښځه هم په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس ټلویزیون مسؤولینو ویلي چې د دوی وژل شویو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د دې ټلویزیون ویاند ملاله میوند د تېرې لیندۍ میاشتې په شلمه په جلال آباد کې وژل شوي وه چې د هغې د وژلو مسؤلیت هم داعش اخیستی و. پر ښځینه خبریالانو او د رسنیو پر ښځینه کارکوونکو او دغه راز د مدني ټولنې پر ښځینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومي شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او شمېر ډېرې دې ته مجبوره سوي دي چې بل اخر د همدغه بد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرېږدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حاله ده چې په افغانستان کې خبریالان ځوروي او نشي کولی چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له بریدونو په تېره بیا له هدفي وژنو هیڅوک خوندي نه دي. په پلازمېنه کابل کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بل دا ډول پېښه کې د یوه دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل مولوي فیض محمد فایز نن سهار مهال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. نور حالي د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار شپږ بجې د کندوز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګنده وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي ښاغلی فایز د کابل د ولسمې حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و.
صبح امروز در مربوطات ناحیه
نیم سهر د کابل خار اولسم اوزی اړوند د جکشن سړک کې مولوی فیض محمد فایز د ناصرګند وستوال لخوا په شهادت رسیدلې. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 13مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تورور شول. په ورته وخت کې دینی عالم محمد ابراهیم بارکزای وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
دا انبیا او سره دشمنی ده، دا علما او سره دشمنی ده، دا دین سره دشمنی ده. طبیعی ده چې دا علما او ترو غیر نه حق دا دین خلاف یو پروژه ده.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په روان کال کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ووژل شول.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان مشرانو ته د سولې یو نوې طرحه سپارلې چې له مخې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون د مشرانو یوه لویه غونډه رابلل کیږي. دغه راز دغه طرحې له مخې د سولې پر روانو ټکنیو هڅو کې د ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په کابل کې له افغان مشرانو سره ګټورې خبرې درلودې او سبا قطر ته ځي چې د سولې په اړه د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکړي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت ته داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راوبدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټکه لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډیر ژر اوربن او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سوله کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پړي چارواکي وای د دې طرح پر بنسټ ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنجشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحې عالي شورا کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ پور سي وایي چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له هم په کابل کې د دولت جمهور رئیس غنی سربیره یې عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تېره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي او همداشان د خلکو د وحدت لګون مشر محمد محقق سره هم کتلی. وړ مورز بیا ښاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوو مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې، د سولې بهیر د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینې او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو په رایه جوړ سوی، هیڅوک د اساسي قانون د لغوه او باطل کولو صلاحیت نه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د سولې یوه نوې طرحه شریکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې د کار د پیلېدو وروسته د سیمې ته لومړنی سفر پیل کړی، دغه راز په پام کې لري چې له کابل وروسته دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د سولې نوې هڅې پیل کړي دي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون په اړه له سره غور کوي. د دغه تړون له مخې باید تر مۍ میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو د بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې پر دغه تړون له سره کتنه ځکه کوي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې، تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم کړی وای، تاوتریخوالی لا زیات کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، هغه ادعاوې چې طالبانو رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کابل بالا حصار سیمې په شپږو برخو کې د څېړنو په پایله کې تاریخي آثار موندلي. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي په بالا حصار کې د لرغوني معماري ځینې نړېدلې برخې پاتې دي چې هغه هم کشف شوي دي. د دوی په خبره دا دیوالونه په اسلامي، یفتلي او کوشني دورو پورې تړلي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړه بنوي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خاغلی محمدی د ترلاسه شویو تاریخي آثارو په اړه وویل:
مواد ساختمانی چې د کار اختر دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره ده چې بالاحصار نظامي ځای دی. تاریخي آثارو ته یې لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاده سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نور آغا نوري ازادي راډیو ته وویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه، د چونې پخولو داشونه، دیوالونه پکې شامل دي.
سرامیکي لوښي یا ټیکرونه موږ ته په لاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا آثار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد له تحقیقاتو اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلي نوري زیاته کړه د کابل بالاحصار مخینه پنځمې پیړۍ ته رسیږي او د دوی موندنې ښیي چې دا کلا د بودایانو په دوره کې جوړه شوې ده. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډۍ پر سر د 230 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامي موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یوه هوکړه هم لاسلیک شوه چې مالي لګښت به یې هند ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا ضد درې بیلابیل واکسینونه خلکو ته ورکول کېږي. نورې د صفی الله ستانی زی په راپورټ کې اوري.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې رامخته کړه چې ویل یې ټولو امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د مې تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د مې تر پایه به ټولو خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو، مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټولو خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن اند جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به 100 میلیونه امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسیسیپی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه 1,500 یو ته رسېدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مقیم نائب تسپارونه صاحب خبرونه ته خلاص.
نوري اسجان نوري موندنه باشي.